سلامونه وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې ده سفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو تر هغه مخکې خبرونه راپورونه پیل به په لنډو خبرونه وکړو
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقي ژر تر ژره خوشی کړي دغه سازمان د افغانستان د څنګه یوې څېړونکي فرشته عباسي ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقي د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکی دلیل نه لري
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی یک از یوتیوبر
ده یو افغان یوتیوبر اجمل حقیقی او ده هغه د تیم ده نه قانونا نیولو قضیه لا هم روانه ده څو میاشتې کیږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوی متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه او آیا کورنۍ یې حقوق لیدلی شي
طالبانو نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د جوزا په اتلسمه ویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشی شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی یو شمیر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکې پرې کړې ده طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنی شوي دي او ټاکل شوی د اوکراین روسیې ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي دا خبره پروند د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړی ده د څلورو واړو لورو 13 اونۍ په استانبول کې خبري وکړي او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې را به شو د پروګرام اول مطلب ته د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریال لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وایي طالب چارواکي دي د خبر اعلانو له زورولو لاس واخلي د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده دا چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په راپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیل یې له اسد الله لودین اورو
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبریالانو د ګواښولو او توقيف پوښتنه وشي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبریالې لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بخښنه وغواړي او خبریالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي د استرالیایي خبریال لین او دانیل کیسه ورسته تر هغه ډیره رسنیز شوه چې هغه په روسي ورځو کې له افغانستان ووته او ویل چې طالبانو توقيف او په زور یې د راپورونو په اړه بخښنه غوښتنه ته مجبوره کړی و د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبریال ویرولې ګواخلې او په زور یې د بخښنه غوښتنه ټویټ پرې کړی دی او دانیل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسیده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنی خبریال په توګه ثبت کړي نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي او دانیل ویلي بلخی ورته ویل چې استخباراتي مسولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هیواده ووزي نوموړی د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي او دانیل همداسې وکړل پر خپل ټویټر پاڼه یې د 2021 کال څو راپورونو په اړه بخښنه وغوښته او د جولای په 6مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلي دغه استرالیایي خبریال ته ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د دې پټکو په ښکارا ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه. بلخی زیاته کړې دغه خبریال د خپل هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې د یو شمیر طالب قومندانانو لخوا په زوره د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامۍ په توګه د استفادې په تړاو لیکلي وو. بل ورته پرون هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسؤولانو یې بې ځایه تور او له واقعیت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري. طالبانو که څه هم ویلي چې خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي، خو یوناما د خبریالانو ملاتړو بنسټونو او خپل خبریالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوې او خبریالان ډاډه فعالیت نشي کولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبریالانو ځورول ودروي. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبریالې بښنه وغواړي. په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو تر څنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي. په همدې اړه مې همکار اسدالله لودین له افغان خبریال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات به له نورو خبریالانو سره د خپل چلند د حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې په رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي. دوی صحیح ده چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنیو خبریالانو او رسنیو د مسؤول نو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنیو او بهرنیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړي، خو یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوه. تاسو رسنیز فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د هغه له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نورو ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتڅنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشی کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلی حالت وخواتر زیم. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې دا یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوی وو، رسنۍ او خبریالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به دغه فرمان لمخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې دا احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وای په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې ده. خغلی رحمان دغه څرګندونې پرون په قرغزستان کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ اسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه.
تفصیلی په دې ریپورت کې واوري.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمې په ورځ په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خواته روان دی. دا چې ښاغلی رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې خبریال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرقیزستان از حکومت طالبان تنقید کرده است.
در قرقیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کیږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د رویشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي
او روسیایي تاثیر بد خود را خواهد گذاشت.
دغه راپور تر لیکلو پوری طالب ویاندو یانو د امام علی رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلی و چې حکومت پراغ بنسټه او د ولس لملاتړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلی و چې هیواد له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسی پاتې کېدی. رحمان هغه مهال اندیشنه شولې و چې د طالبانو په واکمنېدو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سوي چې په خبرې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سېشنبې په ورځ ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت د تجمن چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغه کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي وشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیر جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 1700 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې ساکال سلګونه زره جریبه زمکه ده او بود نشټوالي لامل شاړه پاتې د غولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د اوچېدو لګواخ سره مختی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جراوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپولو دی چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادي چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلي مشران په خپلو کې په ساعتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مکیولا د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شارړوند د سپیدخار د کری یو بسګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کال لاس جریبم ځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې شوې ده. نو موړی وای حیران پاتې دي چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې شوي.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی وه، شاش کامه نه جباري کرلي دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلیږي، هېڅ شی مو هم نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوه پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بینډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ یو.
ورزګان چې د نږدې 83% خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص ورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص ورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد چی بریم هر کلی موکو. جمیل جان کوچه حق افغان لیکوال دی چه پا امریکا که داستانی کتابونه لویو لویو جای زود غور شوی. د دې ترڅنګ به مو په دې خبرونه کې له دې خبر کړو چې په امریکا کې افغان ماشومانو ته 12 کتابونه چاپ شوي.
منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي.
په افغانستان کې مو د افغان ادبي بهیر د بیا پیل په اړه د دې غونډو د څو تنو بنسټ ایښودونکو نظر اخیستی.
خدای دې وکړي چې دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شي.
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامې وراغوندي.
د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی.
د افغانستان یو تاریخي ماڼۍ در معرفي کوو.
سلویش متر سور او شل متر لوړوالی لري. زر کسټ کې دی په یو وخت کې.
د تیسس او مونوګراف لیکلو له محصلینو سره بحث لرو.
مخکې کار نه پیسو یو موضوع
چې څو کډان دی راځي په کلیاتو کې جزئیات لټوي.
ریالیزم دی، سمبولیزم دی او یا نور مکتبونه
دي. ډېر سپیل چوکاټ خبر وې.
راپښم لومړی مطلب ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تازه د افغان لیکوال جمیل جان کوچی نوې داستاني اثر چاپ شوې ده. د دې کتاب نوم دی د حاجی هوتک تعقیب. پر دې کتاب د امریکا په مشهورو رسنیو کې نن سبا تبصرې روانې دي. تر دې درې کاله مخکې د ښاغلي کوچی لومړی ناول په لوګر کې 99 چاپ شوی و چې توت هرکلی شوی. دا کتاب د همنګبی جایزې ته غوره شوی دی. همداراز په امریکا کې د جنوبي آسیا د ادبیاتو جایزې ته نومول شوی دی. جمیل جان کوچی په 1994 کال کې په پېښور کې زیږیدلی دی. دی د لوګر دی. بیا په کوچنوالی د امریکا متحده ایالاتونو ته مهاجر شو. اوس په کالیفورنیا کې ژوند کوي. د کالیفورنیا په پوهنتون کې په انګلیسي ژبه کې ماسټري اخیستې ده. د دې ځوان لیکوال لنډې کیسې او مقالې د امریکا په یو شمېر خورا مشهورو چاپي رسنیو کې لکه نیویارک ټایمز، نیویارکر، لاس انجلس ټایمز او نورو کې خبرې شوې دي. بل لور ته یوې امریکایي مؤسسې د امریکا د متحده ایالاتونو د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره د دوی په مورنۍ ژبه پښتو او دری 12 کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب هر ټوک تر 500 زیات چاپ شوی دی. د دې کتابونو په اړه مو په جزئیاتو اجمل تورمان خبروي.
په امریکا کې د لوستنې په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د 4 دغه کتابونو ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوي ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي:
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګورۍ ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوي. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حسابېدای شي.
د نوموړي په خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خش په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګلګوتی ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلی دي د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشحاله یم ماریا محب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه ښاغلي اختر زمان ژباړلی دي د دغه کتابونو یوه بله ژباړونکې ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګه یې عاطفي او ټولنیز موضوعات دي باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 500 زره ټوکه چاپ شوی او په خبرې ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو
د افغان ادبي بهیر دریم پړاو پیل شو په 1994 کال کې په پېښور کې یو شمېر لیکوال او شاعرانو د افغان ادبي بهیر بنسټ کې شو په لنډه موده کې په سلګونو لیکوال او شاعران لدی بهیر سره یو ځای شول دی بهیر به اونیزه غونډې کولې په دې غونډو کې به مشاعره کولې او پر شعر او کیسو به نقد کاوه د افغان ادبي بهیر لپاره او کال وروسته د دې بهیر اکثر بنسټ ایشودونکې کابل ته کړه شول په کابل کې د بهیر غونډې شروع کړې دا غونډې په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې تر ولایتونو او لری پرتو سیمو وغځېدې خو کله چې پروس اشکال د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو د بهیر غونډې سړې شوې تازه په یو شمېر ولایتونو کې دا غونډې ورو ورو بیا په غوړې دودي نور په دې راپور کې
د افغان ادبي بهیر بنسټوال چې لا هم په افغانستان کې دي د بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي شاعر لیکوال ژورنالیست او د افغان ادبي بهیر یو تن بنسټوال مصطفی سالک وایي چې په تیرو کلونو کې چې افغان ادبي بهیر پښتو ادب ته د نقد یا کره کتنې په برخه کې کوم کار کړي ساره نه لري نوموړی د بهیر د دریم پړاو پیل هم د پښتو ادب لپاره یو نیک ګام بولي
بهیر یوازې د شاعرۍ غوړېدا ته کار و نه کړ نقد تم تر ډیره برخه کار وکړ د نقد او شاعرۍ غونډې بهر و نه کیدې خو په افغانستان کې نقد کمزور و نو دغه چې په پیښور کې نقد پیاوړی و دی ډیر اغیز وکړ په دغه افغان شاعرانو باندې او بل دا چې دلته یوازې د کابل نه راغلي او د پیښور شاعران نه وو د پښتونخوا لوی لوی شاعران او نقادان هم راتله او نقد به یې کوو اوس د بهیر ارزښت په دې کې دی چې د ادب او کلتور ان جی اوي بنسټونه بند شوي دي د ادب پونځیم ټکنی شوي دي او ډېر استادان بهر ته کډوال شوي نو د شعر ادب او کلتور د غړیدالو لپاره کوم ځانګړی ځای نشته په داسې وخت کې د بهیر بیا پیل کول یو لوی زیری دی ادیبان به پکې هم نقد کوي هم به شاعري کوي هم به سره یو بلګوري د زړه خواله به کوي سره او له بله پلوه به د بهیر دغه د لسیزو تسلسل چې دی دا ژوندی ساتلی
شاعر لیکوال او د افغان ادبي بهیر یو بل تن بنسټوال پیر محمد کاروان هم د افغان ادبي بهیر به پیل د پښتو ادب د غوړېدا لپاره نیک ګام بولي او لزوانو شاعرانو او لیکوالو تمه لري چې دوامدار یې وساتي
ادبي بهیرونه ژبې ته د مینې او جمال جامع وراغوندي چې د دې خبرې ښه مثال افغان ادبي بهیر دی که ادبی بهیرونه پر لپسې روان وي نو ټولنیز ژوند ورو ورو د مینې امن درناوي او خواخوږۍ خواته حرکت کوي کله چې په ټولنه کې امن سکون او مینه وي ټولنیز استعدادونه وده کوي د ښکلا او حکمت دنګو څوکو ته په مزل روانېږي
د افغان ادبی بهیر بیا ځلې پیل دی ځوانو بهیروالو ته ډېر ډېر مبارک وي ډېر د بختور وي هیله ده چې د افغان ادبی بهیر د دریم پړاو لا د مینې د هنر او د ښکلا او د جلال او جمال نه مال مال وی
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی، لیکوال، کرکتونکې او د افغان ادبی بهیر بنسټوال استاد محمد اسب سمیم چې د بهیر د بی پیل په لومړۍ غونډه کې ګډون هم کړی و، له ځوانو لیکوالو او شاعرانو غواړي چې د بهیروالو د تیرو تجربو نه په ګټه اخیستنه د پښتو ادب په جولای کې نوې پنځونې واچوي.
بیا پیل بیا گام بولم خدیو کسی اما آقا احساس و آقا جذبه چه نپکی در نانانی نخوالی بی نپکی در نانانی لسوحنی بی لکه وستی پس من که هر برخدی که کیگی خدیو کسی دوی در پرون پا بهترین انتباه بنده بیا ما غلارونی سی و بیا در ادب باوده در جبی پا کلا و زلاکی بیا خبلا ورطر غاڑی نخش تر سرکی سو کالا مخی هم و و مغدا سی در حوادث و کار شو خدیو کسی دا یوازې یو سپېڅلی بهیر پاتې شو د دې ځوانانو د ښکلا او ځلا د فکري ښکلا د هنري ښکلا دپاره خو یو وسیله کې.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی، لیکوال او کرکتونکی ډاکټر ظاهر شکیب وایي په افغانستان کې د ادبیاتو پوهنځیو دومره لیکوال او شاعران نه دي موندلي لکه څومره چې په تیرو کابو درې لسیزو کې افغان ادبي بهیر رامخته کړي ول.
ډیر کار چې په دې معاصر دور کې شوی دی، خصوصا د ځوانو شاعرانو په تربیه کې. زه فکر کوم چې پوهنتونونو دومره خلک نه دي تربیه کړي لکه څومره چې افغان ادبي بهیر تربیه کړي دي. زما یاد دی چې د پوهنتونونو بزرګونو خلک فارغېدل خو که افغان ادبي بهیر ته به څوک نه ورغلی نو لیکوال به نه و. موږ ډېر زیات لیکوال چې دي هغه په افغان ادبي بهیر کې پیدا کړي دي او د دې اوسنۍ شروع چې ده دا یو ډېر ښه ګام دی او زه امید لرم چې دا لړۍ وغځېږي نو د افغان ادبي بهیر د پخوا په څېر به نوي لیکوالان او نوي څېړونکي او نوي شاعران او بلکې ښه شاعران او ښه لیکوالان به ټولنې ته ورکړي.
د ذکر وړ ده چې پخوا په افغانستان کې آزادي ادبي ټولنې او بهیرونه نه ول، خو کله چې د افغان ادبي بهیر بنسټوال او غړي له پېښوره افغانستان ته راوکوچېدل نو ورسره سم په کابل سربیره په اکثرو پښتون میشتو ولایتونو کې ادبي ټولنې او بهیرونه جوړ شول چې د دې ټولنو شمیر تر 200 پورې رسیده.
په افغانستان کې میرمن ادبي بهیر هم په وروستیو کې په کابل کې د رڼا کلنې مشاعره جوړه کړه. دا سویل کېږي چې افغان لیکوال ژمنې دي چې خپلو غونډو ته به دوام ورکوي. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د شاعر شیبی گهیس یو شعر چې دې خبرونې ته راستولای.
سا ایستو که می گناه ده خندیدل می گناه بولی، سا ایستو که می گناه ده خندیدل می گناه بولی، وای پټه خوله ده غوره غږیدل می گناه بولی. آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده، آزادی مو د سلب شوی تل جګړه ده او جګړه ده. دا کافر که مسلمان دی زیګی دل می گناه بولی، زه آزاد خدای پیدا کړم، زه آزاد خدای پیدا کړم، نه کنی زه د خانانو غلامی را څخه غواړي، رغی دل می گناه بولی. زده کړه شرم، آواز شرم، مخ می شرم، هر څه شرم، د ستم په مقابل کې جنگی دل می گناه بولی. ما تا وای تی خزا یاد کور و یاد گوری، ما تا وای تی خزا یاد کور و یاد گوری، د جاهل و دیوانات پاری دل می گناه بولی. در آواج او دود پنوم می قربانی ور کرده هر وقت، در آواج او دود پنوم می قربانی ور کرده هر وقت، بی گناه چه سنگ ساری گم رجیره دل می گناه بولی. شیبه ناوړي لخپلې هر ژمنې او خبرې، شیبه ناوړي لخپلې هر خبرې او ژمنې، لا غوړېږم خو افسوس چې غوړېدل مې ګناه بولي. سایستو کې مې ګناه ده خندېدل مې ګناه بولي، وایي پټه خوله ده غوره غږېدل مې ګناه بولي.
احمد شیبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. وړاندې مو په یو بحث کې دا مسله څېړلې ده چې د تیسس او مونوګراف لپاره محصلین څرنګه موضوع غوره کړي، خو سمدستي د تاریخ پاڼه راړو. د ارګ د نن او پرون د کتاب لیکوال علم ګل سحر چې د ارګ تاریخ په نوم هم یو اثر لیکلی خو چاپ شوی نه دی سلام خان مانی را پیژني. د دې مانی نقشه په 1300 هجری کال کې چمتو شوی و.
سلام خانه د ارګ د کلا مخته تقریبا په شمال ختیځ برخه کې واقع ده. د ارګ په پښین په داخل کې خو لوی کلا نه باندې سلام خانه یې ځکه بولي چې دلته به سلامي اجرا کېدله، یعنی پیشلا د پاچا سلامي او ځینې تشریفات او په نړۍ کې دربار به و دی پاچا، خصوصا د امیر حبیب الله خان چې امیر شهید ورته وایي د دې په وخت کې به دلته دربار جوړېده او په هفته کې به یو واري د اولادونو له خلکو سره په همدې سلام خانه کې مجلس درلود او بعضې مشورې او خبرې به یې کولې. په دې ډول باندې امیر حبیب الله خان خپلو اولادونو ته د په اصطلاح د حکومتداري چل هم ورشو له خلکو سره د برخورد او د کارونو د پیشرفت. سلام خانه مانی د جنورو پیښو شاهد هم ده، مثلا د افغانستان لومړی پارلمان د حضرت محمد نور شاه په وخت کې په همدې مانی کې افتتاح شو. ځینې قضایي مهمې غونډې هم همدغلته پکېدلې. پخوا لوی جرګه مثلا د ډاکټر نجیب الله د وخت لوی جرګه همدلته جوړه شوې ده. د حضرت شاه د وخت هغه لوی جرګه چې قانون یې تشویب کړ دلته جوړه شوې ده. په وروستیو کلونو کې هم ډېرې فاتحې دلته اخیستل شوې دي. سلام خانه معنی کې لومړی بېغره سینما هم همدغلته، یعنی د لومړي ځل لپاره سینما همدلته راغلې ده او شروع شوې ده، چې په 1904 کال کې د برتنوي هند د خارجه چارو سکرتر مستر دین امیر حبیب الله خان ته یو بېغره سینما سوغات ورکړه او همدلته یې بیا نندارې ته وړاندې کړه فلمونه یې، او تر ډېره وخته به همدغلته یو قسم سینما هم وه چې بیا وروسته کابل سینما جوړه شوه. او هغه بیا یعنی اول لومړی سینما هم کولی شو چې دا وبولو چې بیا وروسته کابل سینما په اصطلاح لومړی سینما ده. سلام خانه یو سلو شل متره اوږدوالی لري. دا اصلا یو سالون ده، اصلا یو تالار ده، څلوېښت متره سور او شل متره لوړوالی لري. زر کسب کېږي په یو وخت کې. د سلام خانه په ارستیج په برخه کې یو ډبرلیک ده چې ډېر ښایسته، او دا په 1300 کال کې د لوی جرګې وکیلانو د افغانستان حکومت ته ورکړې لکه یو اصطلاح تقدیرنامه یا مډال یا ستاینلیک، چې دا ډبرین جوړ شوی ده او ډېر ښایسته سلام خانه کې. دغه بیا په 1901 کال کې کله چې مجاهدین کابل ته راغله ورګې ونیو، نو بیا کوشش وکړه چې دا راوباسي، چې ډېر قیمتي شی دی تشکارېده. نو یو څه زیانمن کړی ده، په چکوشو د ډبرو باندې وهلی ده، لږ زیانمن شوی هم ده. نو په وروستیو کلونو کې بیا په سلام خانه کې مهمې غونډې جوړېدلې. مخې ته یې لوی پارک ده چې ګلان دي پکې، البته ډېر ګلان دي، تقریبا 50 د ګلانو ونې یا بوټي دي، 150 ونې دي او 1030 متره د بوټو شین دیوال.
د افغانستان په پوهنتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي باید پر وی علمي موضوع تحقیق ترسره کړي. همدا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره یو شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان د لیسانس دورې په وروستیو کې مونوګراف، د ماسټری په دوره کې تیسس، او د دکتورا دورې په وروستیو کې ډیزرټیشن لیکي. تیسس یا د ماسټری دورې تحقیق څه شی دی؟ او په افغانستان کې د پښتو ادبیاتو څانګې هغه محصلان چې ماسټری کوي خپل تیسیسونه پر څه ډول موضوعاتو لیکي؟ زموږ همکار بشیر الحق عادل په کابل پوهنتون کې له یو شمېر حقو محصلانو سره چې اوس د تیزیسونو لپاره موضوعات انتخابوي خبرې کړې دي، او د استاد ډاکټر اجمل ښکلي نظر یې هم د دې بحث په وروستیو کې اخیستی دی.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، موږ د کابل پوهنتون ادبیاتو پوهنځي ته راغلی یو، او دلته د ماسټرۍ دورې یو شمېر محصلان مو پیدا کړي دي چې دوی له خیره په راتلونکي سمستر کې تیزیسونو باندې کار کوي. زموږ موضوع د تیزیس په اړه ده. له دوی به واورو چې څه ډول تیزیس لیکي، تیزیس ته باید څه ډول موضوع انتخاب شي، او زموږ تیر تیزیسونه چې لیکل شوي دي څومره معیاري دي او څومره له اصول سره سم دي. نو لومړی له دې ملګري سره خبرې کوو، ځان معرفي کوي او دا راته وایي چې تیزیس لپاره څه ډول موضوع باید انتخاب شي.
نوم مې رحمت الله ده، پټان تخلص کوم. تیزیس لپاره عموما باید داسې موضوع انتخاب شي چې ډیره جالبه وي او ضرورت وي ورته دغه موضوع ته، مخکې کار نه وي پسې یو موضوع ډیره نه وي.
ډیره مننه. کله کله محصلان تیزیس موضوع په انتخاب کې تیروزي، داسې موضوع انتخابوي چې هغه د تیزیس هغه چوکاټ چې دی هغه ته مناسب نه وي. یا فرض یو مثال درکمه، په مونوګراف کې مونوګراف ته یو محصل موضوع ټاکلی و عثماني خلافت، د حقوق پوهنځي یو محصل و. نو عثماني خلافت موضوع ډیره پراخه ساحه لري، ډیره پراخه ده. ناممکنه ده چې دا ته په هغه د پونوګراف په چوکاټ کې وڅېړي کنه چې څلوېښت مخه دي، پنځوس مخه دي. دغه راز تیزیس ته ځینې داسې موضوعات ټاکل کیږي چې دکتورا لپاره مناسب وي. یو ګمان دا کیږي چې په لویه موضوع کې منابع ډیره پیدا کیږي. دغه وجه ده کنه محصلین پوهیږي نه په دې برخه کې.
یا باید دقیق پوه شي د تیزیس چې ده د پنځلس زرو نه تر پنځه زرو پورې حداقل کلمات یا لغات ولري. څه دینه ډیر بیا له چوکاټ خبره وځي، هغه خوند او رنگ نه لري. هر څه یو خوند او رنگ لري او چوکاټ لري. هر څه له چوکاټ وځي، حتی هر خبره هم ځي چوکاټ نه وځي، خوند ځي، رنگ ځي.
ډیره مننه، ډیره مننه. جون دی اوسې ورځو بل محصول ته دوی به منوم راته واخلي. تاسو درته وایي چې ادبیاتو کې زموږ ډیر موضوعات له بدمرغه تکراری دي. ستاسو په اند چې تاسو در ماسټری کوئ پښتو ادبیاتو کې څه ډول موږ نوي موضوعات پیدا کوئ ټکو؟
نو مې عبدالرشید دی، متخلص عادت کوم. موږ په تیزس موضوع چې څنګه نه موضوع یو ټکو اصول دي، موضوع اوسېږي باید موږ چیک کړای نه ماستری کې ماسل شو. نن دا وایي ورځ نسند دي ته پلټه کې اوسېږي چې نو موضوع خپل لپاره انتخاب کو. نو یو لامل دا غري چې مطالعه لري ماسلین، یعنی بیرونی مطالعه لري. کله چې څلورم سمستر ته ورسېږي نو بیا تیزس موضوع په پردې پلو ځي. نو چې موضوع په سیګر ځي بیا سوردل موضوع لاسور دي.
ډیره زیاته مننه رازو بل ملګری ته. دوی بدره ته وایي چې ډیره ماسلین فرزن مونوګراف لپاره موضوع وټاکي. په تیزیس کې هغه موضوع داسي چې یو څه پرمختګ ورګي سیدا، ان موږ په خپل ټولنه کې موضوع ډیر لرو او په هر برخه کې لرو. فرزن ډیر رواجی کار کیږي کی د خوشحال خټک پړه باندې کیږي، عبدالقادر خان خټک پړه، یا د دوی د جون او فن پړه دوی په اشارو باندې. فرزن تل نوې موضوع دا ده چې د ویل کیږي د عبدالقادر خان خټک ډیر شیرونه د خوشحال خټک شیرونه ته ورته دي، او حتی کله کله داسې فکر کیږي چې د شیرونه د خوشحال خټک شیرونه دي. ان دلته نوې موضوع دا ده چې د دوه شیرونه ترمنځ اړیکه پیدا شي او وڅېړل شي. دا زما باور یو نوې موضوع ده په دغه برخه کې. یعنې دغسې په هر موضوع کې موږ نوې زاویې لرو، نوې آباد لرو. ستاسو په ان دغه د موضوع په نوښت کې یا د نوې موضوع په ټاکلو کې ځکه تیزیس یو عادي څه نه دي، در تحقیق هغه مرحله ده چې د ماسټرۍ سوی باندې یو څوک زده کړي کې به تحقیق کوي. ستاسو فکر موضوع څه ډول باید، یا خو باید موضوع نوی اوسي که زړې موضوع په نوی بود باندې کار کیږي، لکه مړ خو باید ورته وکړل شي.
ډیره مننه. شاه محمد بشیر ما د کابل پوهنتون د ماسټرۍ محصل. د موضوع په نیووالي کې موږ کولای شو یو موضوع له مختلفو اړخونو نه وڅېړو. د دې اړخونو د څېړلو لپاره هغه د څېړونکي دید او د لید زاویه اړینه ده چې دوی باید هغه زاویه ورته لومړی ځل لپاره مشخصه کړي چې زه دغه موضوع له کوم اړخونو نه څېړلای سم. مثلا یو موضوع دی، یو د لیکوال شاعر هغه د لیکوالۍ د منځپانګې په اړه باندې څېړنه کوي چې دغه لیکوال په خپله لیکوالۍ کې کوم ډول موضوعات راوړي دي. بل څېړونکی کولای شي د دغه لیکوال په کریکټر باندې، دغه د لیکوالۍ د داستان په کریکټر باندې څېړنه وکړي. بلې کولای شي د دغه فکر مکتب پیدا کړي چې دغه په کوم ادبي مکتب کې ریالیزم دی، سمبولیزم دی، او یا
نور مکتبونه دی دا برخه باندې چړنو کی یا هم مثلا یو کس یو شاعر شاعری کړی دی د هیغي د چوکاټونو باندې چړنو کی چې دا په کوم چوکاټونو کې دا موضوع چړل سوی دا د دې ترڅنګ موږ کولای شو چې د لیکوال مثلا بل نوی کولای شو لدی زاویه نه دیو شاعر لیکوالی شاعری د شاعر شاعری و چلو چې د دغه نوی ادب سره یا د نړیوال ادب سره د دغه شاعر شاعری څومره ورتواله لري او د کومه برخه کې دی سره نګدیواله لري. نو د هغه د یو نوی موضوع یعنی زړه موضوع د په نوی بڼه باندې چېړل هغه د چېړون کې لید او د لید زاویه ته اړتیا لري چې دوی باید خپل برخه هغه زاویه معلومه کی ورسته د هغه د لپاره لړلیک ولیکي او هغه لړلیک باندې به خپل موضوع ټول هغه د چېړنې د میتودولوژي په اساس باندې هغه برخه دی باید وڅېړل شي.
د موضوع په اړه به څه شو دلته یو بل د ماسټري دورې محصله ما سره ناستې په ماسټری کې موضوع باندې ډیر بحث موږ په دیو چې دا موضوع ډیر مهمه ده او محصلان ډیر وخت موضوع په انتخاب کې تیروزی مخکې ما دا ونه وکړه چې لوی موضوع ټاکي لوی موضوع ټاکلو دلیل دار چې دوی فکر کوي چې مخزونه پکې ډیر دي ولی خه تحقیق هغه ده چې په نوې موضوع کار وشي هغه کې مخزونه کم وي. په څو اړخونو خبرې کوي یو دا چې نوې موضوع څنګه وټاکو دویم دا زموږ دغه محصلین چې تیزیسونه لیکي د پښتو ادبیاتو د یو محصل په توګه تاسو مطالعه کوئ ډیرې تیزیسونه چاپ شوي هم دي ډیر موضوعات مانا تکراری معلومیږي یا ډیر لږ تغیرات پکې یا محصلان ډیرې ژوند او فن زیړي چې دا یو رواجي کار دی نوښت پکې نه تر سترګو کیږي. نوې موضوع باید څه ډول اوسي او دا هم راته وایي چې تاسو فرضاً راتلونکي سمستر کې له خیر کار کوئ څه ډول موضوع انتخابوي په کومه برخه کې یا د پوهنه کې چې پوهنه کې مهرباني
ډیره زیاته مننه عادل صاحب. اصلاً زما په نظر زما په شخصا زه خپل چې نظر لرم هغه دا ګوري موږ تاسو د لیسانس په دوره کې پایلیک مونوګراف لرو کنه هلته دا چې محصلین له څېړنې سره نوي آشنا کیږي کنه دوی اکثریت باید په عمومیاتو بحث وکړي. دا زما خپل نظر دی که څه هم زه بیا وروسته هغه ما چې څه لوستې دي د مونوګراف د تیزیس د ډیزرټیشن په اړه هم در سره شریکوم خو زه یو ځل خپل نظر وایم ګوري موږ ولته هلته ځکه په عمومیاتو باید لږ څه ناڅه تم شو او محصلینو ته هم دا هدایت وکړو تر څو په عمومیاتو تم شي چې هلته دوی له موضوع سره نوي آشنا کیږي که چېرته دوی په موضوع کې ډېر ژور ځي دغه دوی نشي تحمل کولی کنه ډېر مخکې نشي پکې تلای. بیا د هر په څانګه کې یا په مسلکونو کې چې څوک وړاندې راځي هغه په کلیاتو کې جزئیات لټوي کنه موږ تاسو مثلا لیسانس لوسته هلته موږ تاسو مثلا اته یا لاس مضمونونه درلودل کنه هلته ډېر عمومي بحثونه کله چې ماسټري ته راځو ساحه هم یو څه محدوده کیږي بالاخره موږ تاسو دکتورا ته یا نور لوړ زده کړو ته چې راځو هلته زموږ برخه مشخصه کیږي ډېره مشخصه کیږي. دلته زموږ د څېړنې هغه لار هم ورسره دومره محدوده کیږي. موږ ګورې څېړنې چې دي هغه عمومي څېړنې سخت نه دي لوی څېړنې نه دي سختې څېړنه دا سخته ده چې په څېړنې کې څېړنې کوي کنه که په کلیاتو کې چې جزئیات لټوي یعنی په کل کې د جز لټول دا سخته ده واقعا. خو ما چې د تیزیس په اړه یا د نورو مثلا مقالو علمي مقالو په اړه لوستې دي هغه ما ډېر ځایونه دا لوستې دي چې دوی وایي چې یو خو مثلا د لیسانس د پایلیک او د تیزیس ترمنځ فرق باید دا اوسي چې د حجم فرق دی کنه باید حجم یې زیات وي د تیزیس او بل موضوع دا ده چې تیزیس چې دا هغه په لوی موضوع لیکل کیږي په هغه کې ډېر مثلا پراخه موضوع اخیستل کیږي چې پراخ بحث پکې وشي ډېر اړخونه یې راوسپړل شي کنه که موږ وایو چې په پایلیک کې په مونوګراف کې فقط یو اړخ دی موضوع راسپړل کیږي په ممکن په تیزیس کې ډېر اړخونه راوسپړل شي. همدغسې چې مثلا مخ کې ځو په ډیزرټیشن کې د دکتورا ډیزرټیشن دی په هغه کې بیا ډېر زیات اړخونه دا ډېر په پراخه سطح راسپړل کیږي. بل پښتنه تاسو وکړه چې مثلا څه ډول نوی موضوع انتخاب کو د نوی موضوع انتخاب دلته اصلا موږ په افغانستان کې زموږ تعلیمي سیستم د غسیدای چې موږ له محصلینو عمومي د حق اخیستای دی موږ له دوی نه د حق اخیستای چې دوی مخکې لاړ شي لکه نو وخت وکي دوی د نو وخت فکر وکي تا به ډیر زیات لیدلې وي ګوره ډیر ملګری مالې دلې دي تا ته میسج وکي درته وایي چې ما ته یو موضوع راولېږه چې په دې موضوع باندې کار وکم کنه موضوع راولېږه یعنی دا اصلا دې ته چمتو شوی نه دی یعنی زه باید ووایم او بخنې چې چمتو کړل شوی نه دی چمتو کړل شوی نه دی یو چا دا فکر نه دی ورکړی چې ته باید نو وخت وکړې انګیزه نه دی ورکړی. نو زما په فکر دا موضوع اصلا د پانتون لغاولې ورځې چې څوک د لیسانس په چوکۍ کېني باید دا موضوع لغه ورځې راپیل شي د لپاره باید یو ځانګړی وایي تګلاره جوړ شي په پانتونونو کې چې یو محصل دې ته وهڅول شي تر څو نو وخت وکړي. موږ تاسو مثلا دا پیړۍ پیړۍ په دې اخته یو لکه دا عمومي ډول موږ وایو کنه چې پاره برخه کیدای په مغه تکراری موضوعات لګیای په مغه تکراری نوې مېس مونږ ندی کړی او نوې فکر مونږ ندی کړای نو تر سوچ نوې فکر ونه کو په نوې موضوعات باندې کار ونه کو ترغه مګو تاسو د علمی برخو پرمختګونه نشو کولای دا د استادانو زما په نظر د دوی دنده ده چې دغه سه د دوی مسولیت دی چې محصلین وهڅوي
تاسو له خیره اتلونګي سمستر کې تیزیس لیکي څړول موضوع انتخاب یا د پوهنې کې چې پوهنې کې د غستاسو خبر تب کتو سره
مننه عادل صاحب ما چکرله د پایلیک مونوګراف لپاره ما موضوع انتخابول په کې مل استادانو سره مشوره کړې وړه مشوره مې بده باندې کړې بل دا چې زه د دې برخه زه اصلا د ادبیاتو کنه چې موږ لټریچر ورته وایو او د فیلالوژي سره یو څه فرق لري چې هغه پوهنه د دې سره زه د دې سره علاقه لرم چې پوهنه سره مطالعه کوم خو ډیر زیات کار ما د ادبیاتو سره دی لیکنه پکې کوم او شاعري ولا ما یو نو وخشرم لیکم نو ما چالت انتخابول ما ته استادانو دا مشوره راکړه چې ته باید په ادبیاتو کې یعنی د ادب هنه په برخه کې یو موضوع اخلي هغه یم ما موضوع اخیسته د شعر ژبه او موسیقي انا دا موضوع ما عمومي عمومي وسړه زما زړه داس دی چې په دې کې یو سنه مخ خلاړ شمه او کشر ته هڅه وکول شه نور ژبه سره په مقایسه مثلا په نور ژبه کې معلومات ډیر زیات پیدا کم ترڅو د شعر ژبه لا ډیر علمي وسړه او د شعر موسیقي لا ډیر علمي وسړه زما زړه خواستم داسې دی نیت مم داسې دی چې دغه سه همدا موضوع کې پاتې شمه مخ کې پکلاړ شم خو بیا هم ان شاء الله هغه وخت په کتو بیا به یو پریکړه کوو ځکه موضوعات هم ډیر دي او نوې موضوعات هم شته داسې نوې موضوعات ممکن دا امکان هم لري چې په پوهنه کې یو موضوع اخلو او باندې کار وکړو کنه چې اړتیا وي لکه ما د نیولوجیزم اړتیا په پښتو ژبه کې یو لیکنه وکړه تاند کې خبره شوم دا هغه زما غې موضوع ته ډیر زیات فکر دی کنه زه په ټولنه کې ډیر زیات سره مخ شوم زه غواړم چې کدا غس موضوع وي یا بل ملګری ته دا توصیه وکم چې دغه موضوع ته کار وکړي خپل امر باندې کار وکم نو ان شاء الله هغه وخت سره بیا ګورو چې زه څنګه موضوع انتخاب کوم دا موضوع باندې کار وکم چې په لسانس کې انتخاب وکم بل موضوع
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو د یو شمیر محصلانو خبري واورید او لتیزیس مو د دوی برداشت هم اورید راځي د تیزیس پاړه د کابل پونتون د جبو ادبیات پوهنځي د پښتو څانګې استاد ډاکټر اجمل خکل راغوچی نو موړه د تیزیس پاړه څوي
تیزیس خو د تیزیس دی کنه یو نظریه ده یو څوک لوړ زده کړی کوي د ماستری په ساته باندې په افغانستان کې او به دا چکه مطالعه کوي د بیلابیلو مزامینو او مثلا په دا مثلا یو برخه کې په پوهنه کې یا په ادبیاتو کې دا علاقه لري او د دې په اساس باندې دا مطالعه کوي د تزین پښتنې پیدا کیږي او به دغه پښتنې په یو فرضیه باندې بدلیږي په یو غننه باندې کنه دا مثلا د سی فرض کې چې دا خبره داسې دا چې زمنګ په دغه کې وړاندې شوی د آثارو کې سره وړاندې شوی داسې نه ده بلکې داسې ده نو دا یو فرضیه وي دغه فرضیه په دغه تیسیس کې یا په دغه تیزس کې د ثابته کی مثلا د ماخذونو نه استفاده وکي مثلا دلایل وای کنه بلابل منابع وګوري ورپسې او نو چې کله په پایله کې یو نظریه رامنځته کی او دغه نظریه به دغه لستون کو توړاندې کی چې خبر په اصل کې دستانو دا کله چې موږ د نظریه خبره کوو د فرضیه خبره کوو مطلب دا چې په تیسیس کې دا ضرورت ده چې یو خبره یعنی په نوې موضوع باندې وسرخه
موږ دغه تاثیری دوره کې لیسانس لرو ماستری لرو ډاکټورا لرو چې خپل هغه د سند اخیستو لپاره تحقیقات کوي فرزن مونوګراف د لیسانس لپاره تیزیس د ماستری لپاره او ریزرویشن ډاکټورا لپاره دلته هغه چوکاټ څه ډول دی فرزن د دوی ترمنځ هغه توپیر په قد د موضوع محدودیت کوي که نور کم بریدونه هم لري
اصلا خبره داسې ده چې موږ چې مخکې څومره وړاندې زو هغه مر دغه زمنګ زده کړی چې دی هغه تخصصي کې مثلا په لیسانس کې د لیسانس نه به ماستری ته ماستری نه به زو دغه ته په لیسانس کې دومره تخصص نه وي په ماستری کې موږ کولای شو یو برخه انتخاب کو په ډاکټورا کې به خېډه تخصصي وي نو یو یعنی د کمیت نه علاوه د سمروالي نه علاوه چې بل عموم د تیزسونو په ساته باندې چې موږ اوساس دلته په افغانستان کې کوم اصل منل شوی دی کنه چې بل عموم د مونوګراف د تیزس نه کم وي او تیزس به د ډیزرټیشن نه کم وي د دین علاوه مهمه بل خبره چې دغه تخصص ته یعنی یو موضوع چې په ډیزرټیشن کې وړاندې کیږي هغه باید تر دغه ماستری ډیره تخصصي وي
کنه کله د جوست راشي
او د کله باید جوست راشي یعنی ډیره مخصوصه وي عمومي نه وي کنه البته زمونږ اوساس یو غمیزه ده چې څوک ډیزرټیشن لیکي دغه یو غلط تصور ور سره پیدا شوی دی چې باید خامخا غټ کنه چې ډیر پانی ولري نو هغه بخر ډیزرټیشن وي سره دې چې دا خبره نه ده چې څومره تخصصي وي او څومره نوي وي او څومره جالب وي نو په هغه صورت کې موږ د تخړ ډیزرټیشن ویلې شو نه دا چې مثلا یو کتاب یو اثر زر مخوي نو هغه بخړ ډیزرټیشن
ما چې څومره درک کړی دغه ماسیلان د موضوع ټاکلو کې هم ستونزې لري پرزن د مونوګراف لپاره دوی د تیزیس موضوع ټاکي. داسې موضوع چې باید تیزیس کې وڅېړل شي. دغه ډول وخت کې یا په دغه ډول موضوع ټاکلو کې د موضوع د څېړنې حق هم نه ده کیږي. ستاسې په نظر تیزیس لپاره څه ډول موضوع به انتخاب شي؟ که د حجم له مخې موږ مثالونه ورکو یا ووایو چې تر کومه حده باید موضوع وي، یعنی په څومره وخت کې یا په څومره حجم کې وڅېړل شي د تیزیس لپاره چې مناسبه، یا لږ تر لږه د مونوګراف یا د لیسانس د دورې سره فرق څنګه کېدلی شي؟
یو خو د اوږدوالي او لنډوالي خبره یا د حجم خبره چې ده د اجمال او دغه پورې تړلې، تفصیل پورې تړلې. که نه ممکن یو موضوع وي هغه چې کله هغه په دغه کې مثلا مونوګراف په سطح باندې وي، نو په مونوګراف کې هغه په اجمالي شکل باندې وړاندې شي، تفصیلي ورنه شي، وړاندې نه شي. نو په دې اساس باندې دغه اجمال کېدای شي کله ابهام پیدا کړي، کله ابهام پیدا نه کړي، خو کلیات وي. نو دغه موضوع چې وي د نورو جزئیاتو دغه وي تګي وي که نه. نو په هغه صورت کې دویم سټپ دا دی چې دا د مقالې نه مونوګراف، د مونوګراف نه مونوګراف لیکل شوی ممکن په یو تیسیس کې د دې حق ادا شي. مثلا زه درته خپل مثال وایم، فیمینیستي ادبي نظریه ما یو مقاله ولیکله، بیا زه پوه شوم چې هغه مثلا د خوشحال په شاعرۍ کې، په پخوانۍ شاعرۍ کې ښځه څنګه راغلې، د محبوبې څنګه راغلې، په اوسنۍ شاعرۍ کې څنګه راغلې، په مثلا په نثر کې څنګه راغلې، په فوکلوري ادبیاتو کې څنګه راغلې. نو دا په یو مقاله کې، په یو مونوګراف کې د دې د وړاندې کولو دغه کلیات او اجمالي شکل باندې خو وړاندې کېدای شي، خو په تفصیل سره او په دقت سره نشي وړاندې کېدای. نو په دې اساس باندې دا یو کتاب ته ضرورت لري دغه شانتي موضوعات کنه. نو ځکه ځینې موضوعات چې انتخاب شي که هغه مثلا د هغې لمن پراخه وي، یعنی مثلا ګڼې حوزې یا ګڼ مفاهیم یا د ادبیاتو تاریخ څو دورې په بر کې نیسي، نو هغه فکر کوم چې په مونوګراف کې د هغې حق نه ده کې، بلکې هغه په تیزس او مثلا ممکن په ډیزرټیشن کې د هغې مشکل حل شي.
دغه ډول موضوعات چې مونوګراف لپاره ټاکل کېږي دا یو ستونزه ده، ځکه مونوګراف موضوع باید دومره محدوده وي چې مکمل وڅېړل شي، نه ټول آبادې باید رڼا پرې واچول شي یا وضاحت ورکول شي. که غټ موضوعات محصل په لیسانس دپاره ټاکي یا مونوګراف دپاره، موضوع حق نه ده کېږي، دا یو ستونزه نه بول
نه یو ستونزه خو ده بالکل ښه. او دغه زمونږ مشکل دا دی چې مونږ معاصلین او څوک چې تحقیق کوي هغه په کار دی چې د مقالې، د مونوګراف، د تیسیس یا د ترفیع د یو کتاب او د ډیزرټیشن ترمنځ د حجم له پلوه په توپیر باندې پوه شي که نه. مثلا زمونږ معاصلین بالعموم چې د مقالو د لیکلو سره ډیر بلد نه وي، روغ دي نه وي، نو په دې نه پوهیږي چې مثلا یو مقاله ده، یو موضوع په مقاله کې وړاندې کیږي، نو هغه مونوګراف کې څنګه شي؟ نو هغې سره دا تصور وي چې یو موضوع څومره غټی په هغې باندې اسانه تیزس لیکل کیږي که نه. نو هغې بل عموم غټې موضوعات واخلي، غټ موضوعاتو حق نشي ادا کولی، بیا خبره ته دغه شي، ځکه چې مونوګراف خو نه چې موږ ورته ټاکلې دیرش پنځه دیرش څلوېښت پنځوس مخه شاوخوا وي که نه. نو په دې کې د یوې ډېرې غټې موضوع حق نه ادا کیږي چې هغه مثلا څو فصله ولري، هغه مثلا هغه هغې پورې چې کوم متعلق دغه دي موضوعات دي هغه باید ټول وڅېړل شي، نو په دې اساس باندې هغه نه بیا خرابه شي موضوع.
مننه. په میتودولوژي باندې بحث وکړو د تحقیق د تیزیس لپاره. بله مهمه موضوع د تاسې کلونه کلونه استاد یاست دلته کابل پوهنتون کې ادبیاتو پوهنځي کې، دغه د محصلانو تیزیسونه چې په تیرو کلونو کې دوی کار پرې کړی دی څومره نوي دي؟ موږ یو مشکل په پښتو ادبیاتو کې له بده مرغه لرو چې ډېر په سولیدلو موضوعاتو باندې کار کېږي، کلیشایي موضوعات دي. څومره نوي دي دغه تیزیسونه چې تاسې کوم مثالونه ورکوي یا نمونه واخلئ؟ کار نوی شوی دی که نه دی؟
او نوی کار شوی دی، البته دا څو کلونو کې نوی کار شوی. په تیزیسونو کې مثلا د ژبپوهنې په برخه کې، د ادراکي ژبپوهنې، د روزنیزې ژبپوهنې، د کمپیوټر ژبپوهنې په برخه کې کار شوی دی. په تیزیسونو په سطح باندې نوي موضوعات چې اخیستل شوي دي، ادراکي ګرامر، فنکشنل ګرامر باندې اخیستل شوي دي، قاموس لیکنه باندې کار شوی دی. البته زمونږ مشکل چې دی د هغه تحصیلي نظام ټول لري که نه، چې مثلا یو استاد صنف ته ځي د هغه په کار دی چې یو انګیزه په محصل کې پیدا کړي، دا داسې موضوعات وشینی چې محصل سره پښتنه فرضیه پیدا شي او د دې طریقه باندې هغه یوې نوې موضوع ته ځیر شي او په هغې باندې تحقیق وکړي یا څېړنه وکړي. نو زمونږ دغه مشکل د دې ځنه پیدا کیږي، یا موږ مثلا داسې میتودونه نه لرو چې محصل د موضوع په پیدا کولو باندې پوه کړو چې مثلا یو موضوع ځان لپاره څنګه پیدا کړي، یو نوی موضوع، یو داسې موضوع چې فرهنګ ته ګټه ورسوي، یو زیاتونه وي. سړی ویلی شي چې نور ډېر کار پکار دی چې مثلا موږ دغه فیصدي لوړه کړو، مثلا د پنځوس او څلوېښت فیصدو نه اویا اتیا نوي فیصدو ته ورسوو.
دغه کار چې نوی شوی د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی که د پوهنې برخه کې؟
د ژبپوهنې برخه کې ډېر دی. دا د پوهنې، او دا د پوهنې په برخه کې یو مشکل دی چې یا عمومي موضوعات دي ډېر که نه، او یاده چې چې تکراری دی یعنی نوی نقطه او نوی خبرې پکښته دي خو هغه د نوی والی او د نو وخت کچې کم ده کنه نو بده خاطر باندې زه ویلې شم چې په ادبیاتو کې نوی کار کم شوه دی د تیز سونو په ساته باندې
یو ورسته موضوع ته برا شو ډیر ساده به وغه گیګو زه سونو معلومات لرم په تیر کې ډیرې تیزیس چې د مسلین چې مستری دروي نه فارغيږي د ژوند او فن په اړه دي کېدو شاعر ژوند او فن چې دا موضوع ماته څه ګونګه ښکاري ځکه کوم ګورو د یو شاعر د شعر په تشبيهاتو باندې کار کېدلی شي فرضاً که شفاهي ادبیات سره تړاو ورکو یا نور نور دا موضوعات څه ډول دي ګونګ دي کنه سم دي د تیزیس لپاره فرضاً د صدیق پسرلی ژوند او فن د پیر احمد کاروان ژوند او فن ان دا موضوع ډیره غټه ده ډیره ګونګه ده کولی شو موږ حتی په یو شعر باندې ډیر خبرې وکړو مختلف اړخونه راوسکړو دا څه ډول موضوعات دي یعنی مناسب دي تیزی ته بارک نه دي
او یو دا چې یعنی دغه ګونګواله چې دی بل عموم د عمومیت نه پیدا کیږي کنه زمونږ ځینی د موضوع ګونګواله او نه دغه چې دی نه خبره د نو وخت نشتی یو دغه شی یو مونږ یو عمومي موضوع اخلو او مثلا په هغه موضوع کې لکه تاسو ویل ډیزرټیشن لیکل کې دي مثلا د او بیا هغه کې مونږ ته دغه اصول تحقیق اصول دا وایي چې یو سړی د سیاحت ته رسیدلی وي چې هغه نه د نور کار تمه نه وي ته دا هغه په ژوند باندې او په هنر باندې کار کولی شي کنه د دین علاوه ته کولی شي چې داغه په اثرو کې یو مشخصه موضوع اخلي مثلا یو عالم دی یو پوهان دی مثلا پس دغه راوخلی رفیع صاحب په فولکلوریک ادبیاتو کې هم کار کړی دی مثلا د دیوانو د متونو په چاپ کې هم کار کړی دی ته کولای شي چې د رفیع صاحب یو برخه باندې کار وکړي دی په ځای چې په ټوله برخه باندې کار وکړي هغه باندې خبرې کول انرژي غواړي وخت غواړي او مثلا د یو کس په ځای باندې یو ګروپ غواړي نو ولی یو محقق دی یو ګروپ کار په یو یوازې سر باندې کوي خو که دی په ځای یوازې د ولسی ادبیاتو کې چې رفیع صاحب کوم کار کړی دی په هغه باندې ولیکي او مثلا د فولکلوریکو د فولکلور د راټولولو د اصولو په اساس باندې یا مثلا د نورو خصوصیتونو په اساس باندې دا هغه کار وارزوي دا به ډیر ګټور وي تر هغه چې دا هغه په ژوند او فن باندې ولیکي بل دغه تاسو د تشبيهات او د خبرو وکړه کنه بل عموم مثلا زمونږ ځینې مونوګرافونه تیز سرو د سی چې د پلانی په شاعرۍ کې قافیه ډولونه یا مثلا د پلانی په شاعرۍ کې د تشبيهات او د صنایو ډولونه زه فکر کوم چې دا هم چندان په درد نه خوري ځکه که څوک غواړي چې په تشبيهات او په صنایو باندې پوه شي خپل د فنون کتابونه شته دي کنه په هغه باندې پوه شي په یو شاعر کې چې تشبيه ویني هغه باندې پوه شي چې دا تشبيه ده نو دا زه فکر کوم چې نه دا هغه شاعر پراپیژندرو کې چندان نقش لوبي او نه یو کوم د لوستونکو سره مرسته کوي د یو اثر په پوهیدلو کې یا مثلا د دغه کې یا په دغه شاندونه نه یو زیاتونه ز فکر کوم چې نه یو زیاتونه
د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د استاد اجمل شکولی له سرګندونو سره د تیسس مونوګراف په اړه بحث رانغاړو په دې بحث کې چې بشیر الحق عادل چمتو کړی وو د محصلینو لړل رحمت پټان عبدالرشید سعادت شو محمد بشیر او نور کمال ارشاد برخه اخیسته و نن سبا په پرمختللي نړۍ کې د مونوګراف او تیسس لپاره تر ډیره محصلین جزئي موضوعات انتخابوي او استادان هم داسې لیکنو ته شین نمرې ورکوي محصلین حتی د یو شاعر د شعر یو کلمه انتخابوي او هغه د شاعر په ټوله شاعري کې چیري مثلا د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست د ځنګل پر کلمې مونوګراف لیکل شوی دی د واوره کلمه هم د تیسس لپاره انتخاب شوې ده دا ازادي راډیو مجلبه د رابرټ فراست د یو شعر لژباړې سره راون غړم زحمت شبر لهم دی شیر سره لتاسو اجازه اخلم لزنگل سره واورین ماشام دا زنگل دا چا دی فکر کن پوهیشم کلی که کور دی ما نوینی چه دل تا داری دلیم ګور مچنګ لته واوره ترې چتیږي سما وړکې آس په ناشنا فکر کوي چې ولاړ يم داسې ځای کور د کلی نشته یو لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وحلې ډنډ دی یو لور ته ځنګل دی بلې خوا ته یخ وحلې ډنډ دی او د کال د ټول کال تیاره ماشام دی اس می سرڅنډي کړنجونه د قیزی را کړنجوي لکه دای چې ما پښتي تیر وطن تر نشوي یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده یواز یو بل ژغ دی د شمال دی چې واوره په مخه ده سور دی، دا ځنګل ژور دی، زړه دې ورته کیږي. خوشمنه مې ده کړې چې عمل به پرې کوم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم، تر خوب مخکې به اوږدې لارې وهم.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.